خبری دیگر. آقای سروان باز هم سلام.
سلامت باشیم مرزبان صاحب، ستړی مشه، قدر من اوریدون کو تاسو هم سلام را نیکم. لس بجی شوی د دې سات په خبرونه کې په راپورونو مرکو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوان پشی بو کې. خو لومړی خبرونه واوري چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د محل په ارکه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله سره په خبرو بوخت دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دوه انتحاریان چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي او وژل سوي دي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي پرون په حلب کې نادرستانه په انتحاري حمله کې وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د محل په ارکه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو اترو وبوخت دی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه په آزادۍ رادیو ته وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان مرستیال محمد حنیف اتمر سره هم کتلی دي.
امریف مشاور امنیتی ملی افغانستان ملاقات داشتن و بعد از امریت جمهور افغانستان رئیس به اجرای افغانستان و مقامات بلندرسمی افغانستان ملاقات میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي و چې ښاغلی ماستر افغانستان ته استوي څو له افغان همکارانو او د ناټو له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ څرنګوالی وڅېړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دوه تنه چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي وژل سوي دي. د امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي والوایي د اچین ولسوالۍ بندر په سیمه کې د داش ډلې اړوند دوه تنه انتحاریان چې په یو موټر کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل سوي دي. ښاغلی مشرقي وال زیاتوي دغو بریدګرو پلان درلود چې د اچین ولسوالۍ په امنی قمندانۍ برید وکړي. د ننګرهار والی ګلاب منګلوای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوال د ډلې داعش به وځپي. د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلی منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو استازو یوې غونډې ته دا خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله ښاغلی منګل ولیدي چې ولسمشر ژمنه ورسره کړې ده چې په ننګرهار کې د حمزه په نوم پوځي عملیات به د داعش وسلوال په بشپړه توګه ختم کړي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د دې عملیاتو پر مهال د داعش تر 400 زیات وسلوال وژل سوي دي. او د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار یو کس خپله میرمن وژلې ده. د لښکرګاه ښار د دوهم امنیتي حفظي امیر حاجي ګران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کس د خپلې ښځې غاړې پرې کړې دي. د ښاغلي ګران په خبره دغه کس نیول شوی او د پیکې د علت په اړه څېړنې دوام لري. تر اوسه د دې قتل انګیزه معلومه نه ده، خو تر دې وړاندې دا ډول پیکې تر ډېره کورني تاوتریخوالي له امله شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون په حلب کې 9 تنه په انتحاري حمله کې ووژل سول. حمله هغه بسونو ته نږدې وشوه چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو څخه خلک نسبتا امن سیمو ته لېږدول. خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه په یو بیان کې ولیدي چې د مړو شمېر تر 340 تنو زیات دی. په دې بسونو کې هغه زرهاوه شویګان لېږدول کېدل چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. په هغو عکسونو کې چې پرون د سوریې دولتي مطبوعاتو د پیښې له ځایه خپاره کړل، لیدل کیږي چې هر لوري ته جسدونه پراته دي او په موټرو اورونه ابال دي. د پاکستان د یوې محکمې چارواکو پرون وویل چې 8 تنه د عبدالولي خان په پوهنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشل خان په وژلو او تروریستي اعمالو د ترسره کولو په تور متهم پیژندل سوي دي. په مردان کې د دې پوهنتون یو شمېر محصلانو د تېرې پنج شنبې په ورځ 23 کلن محصل مشل خان اسلام ته د سپکاوي په تور ووهه او هغه یې وواژه. د مردان څارنوال رفیع الله خان ویلي دي چې 8 تنه پرون په سیمه کې په تروریزم د تورنو کسانو محکمې ته ودرول سول. خان ولیدی چې د پیښې په تړاو پرون هم 4 تنه نیول سوي دي. مشال خان د جمعې په ورځ په خپله سیمه سوابۍ کې خاورو ته وسپارل سو. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته راوستل سي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې د هغه هیواد په شمال غربي سیمو کې سیلاونو لږ تر لږه درستنه امړه کړي دي. راپورټونه وایي چې د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې پرله پسې بارانونو سیلاونو جاري کړي دي. د چارواکو په وینا دې سیمې ته د ژغورنې ډلې استول سوي دي. ویل کېږي چې اووه تنه الله درک دي. په روسیه کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخیل اخردوکوفسکی پر خپل پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکسی ناوالنی ملاتړ وکړي. الکسی ناوالنی په روسیه کې له اداري فساد سره د مبارزې پیژندل سوی فعال او د کرملین مخالف سیاستوال دی. خودوکوفسکی چې کرملین زنداني کړی پرون په ټویټر ولیکل چې د یو پوتین پر ځای د بل پوتین انتخاب له روسیې سره مرسته نسی کولی. هغه له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره الکسی ناوالنی د مبارزې ملاتړ وکړي. په روسیه کې د مشهی ټاکنې د 2013 میلادي کال په مارچ کې کیږي. داسې ګڼل کیږي چې ولادیمیر پوتین به یو بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هغه پلان عملی کېدو ته زور ورکړی چې پر اساس په دغه هیواد کې تر 2015 میلادي کال پورې د تمباکو استعمال یو مخ پای ته رسیږي. دولتي ورځپاڼې نیترالنی ترکمنستان په پرونۍ ګڼه کې لیکلي ولسمشر یو پروګرام لاسلیک کړی چې پر اساس په 15 کلونو کې د امر اجرا کیږي. د پروګرامونو نور جزئیات نه دي څرګند سوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. افغان امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکوي چې د بمونو مور پرې غورځول شوی.
دا
د پوهنی وزیر وای په دو کلونو کې د فساد په مخنیوي نه دی بریالي شوی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وای چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوی. د زادرانو ځینې استازي او مشران وای
د یو لس ورسوالیو قومي مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوان په شیبو کې او مخکشي شزي پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. همدا شیبه د ولسمشر غنی یو ویند د واخان مینپال د ټلیفون له لارې راسره دی. مینپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم که د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او افغان چارواکو د کتنې په ارتباط موږ اوریدونکو ته معلومات راکړئ.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د امنیت سلاکار مک مستر راغلی دی. مک مستر به د ولسمشر اجرایه رئیس او د کابینې د ځینو غړو سره مجلسونه ولري او دا لومړی ځل دی چې د امریکا د نوې ادارې یو څوک دلته راځي او د افغانستان او امریکا د اړیکو یو نوی پړاو پیلېږي. نو په ډېر زیات بدلته زموږ د مجلسونو هدف له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په اقتصادي وده په ځانګړې توګه زیربنا په برخه کې د امریکا همکاري وي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو پر تجهیز او روزنه باندې به بحثونه کوو.
ښاغلی مک مستر، په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې ویل کېږي په امریکا کې لا هم د افغانستان په اړه یا د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحثونه روان دي، خصوصا په دې باب چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او که وانستوي. څه فکر کوئ چې ښاغلی مک مستر به له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره په دې موضوع هم خبرې وکړي؟
مول چې دلته ډیر زیات بس د تروریزم سره د مبارزې پر اړخونو باندې کیږي او د تروریزم سره د مبارزې اړخونه ټول په بار کې نیسي. ولې تر کومه ځایه پورې چې روښانه ده د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې باندې په ډېره مېړانه باندې وچنګېږي. یوازنۍ اړتیا چې د افغانستان حکومت یې لري پوهېږي همدا ده چې د روزنې په برخه کې د مشورې په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې
یعنی ستاسو منظور داره چې افغان چارواکي به له امریکایي مقام څخه وغواړي چې افغانستان ته نورې وسلې ورکړي، خصوصا افغان چارواکي بیا بیا د هوایي ځواک د پیاوړتیا غوښتنه کوي. منظور هم همدا ده ستاسو؟
بالکل، پر دې باندې موټ مقدماتي مجلسونه کړي دي چې امریکا په لویه کچه باندې د افغانستان پر هوایي او مدافع هوایي باندې د افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. نو تر ډېره ځایه پورې مجلسونه شوي دي، نور به په دغو مجلسونو کې هم پر همدې موضوع باندې ډېر زیات ټینګار وکړو.
ډیر زیاته مننه د ولسمشر غنی یو ویاند دوا خان میناپالو چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د سفر او لافان چارواکو سره د هغه د کتنو په ارتباط معلومات راکول.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د وی پانې پاتره د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني سپدول شپږنیوي او اف ام 3.5 سپه دوام کوي. په همدغه سپو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمه چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته ور باندې تر ټولو لوی غیر اتمي بم واچول شو اوس د افغان ځواکونو په لاس کې ده، خو په دې سیمه او شاوخوا کې عملیات هم دوام لري. د دغو عملیاتو په باب می په ننګرهار کې د ازادي رادیو له خبريال شاه محمود شینواري څخه معلومات وغوښتل. سلام،
څنګه تاسو؟ مونږ هم دغه شیبه د اچین ولسوالۍ له مسؤلینو سره چې خبرې وکړلې، د اچین ولسوال اسماعیل شینواري وویل چې اوس عملیات د مامن تنګي په ساحه کې روان دي او له تېرې ورځې دغه ساحو کې ساوي بمبار نه دی شوی. د ده په وینا چې کله امنیتي ځواکونه لازم وګڼل هوایي عملیات به هم ورسره مل وي، خو اوس ځمکني عملیات روان دي او هغه ساحې چې هلته دغه د پنجشنبې په ورځې کوم لوی بم غورځېدلی او په دغه ساحه کې دوی د ساحې په تصفیه کې اوس مصروف دي او هغه بمونه چې د داعش وسلوال دخوانه زیات شوي وو د هغوی په شنډولو باندې اخته دي او په خبره کې عملیات مخکې تک په حال کې دي. د دوی په وینا باندې په تېرو ځلونو چې کله عملیات پیل شول له تېرو شلو ورځو راهیسې یو لوی خن چې هغه دوی دپاره غټ خط پروت و، هغه همدغه د مامن تنګي ساحه کې د سمڅو ساحه وه چې دې نه به داعش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې به خوی مقاومت او خط مات شوه دی او خبره چې دی ورځ ورځ مخې تک په حال کې.
بله صاحب، شنوار صاحب، د داعش دلی په خپل ویپانه کې چې عموما د هرې حمله مسولیت په غاړه اخلي، د وروستۍ حمله په ارتباط چې په دوی شوه ده په دې اړه څه ویلي دي؟
د داعش وسلوالو مستقیما رسنۍ ته د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دوی اړیکه ونیسي رسنۍ ته کوم خپل پیغام وړاندې کړي، خو د داعش راډیو له لارې نه چې تیر مقام هم د دوی نشرات په اکثر سیمو کې اورېدل کېده، د راډیو له لارې نه دوی د کوم تلفات چې دوی ته اوښتي دي د خبرې رد کړلې او په وینا یې چې دغه بام غورځول شوی دی خو په دې باندې هېڅ ډول اغېز نه دی غورځول شوی. دوی یوازې د خپل راډیو له لارې نه دغه خپل نظر څرګند کړی دی.
شاه محمود شینواری وو چې په ننګرهار کې د داعش د سختریزې ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ارتباط هم معلومات راکړل. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې دا د اش په مرکزونو د تر ټولو ستر غیر اټومي بم استعمال او د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد ورځپاڼې لیکلي پر اچین ولسوالۍ کې د داش پر مرکزونو د ستر امریکایي بم غورځول د ترهګرو ملاتړو هیوادونو ته یو ستر پیغام دی. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې یادونه سوې د داعش د مرکزونو ځپلو جوه تکړه چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو ځپلو ته ژمنه ده. دنیا ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي امریکا د په پاکستان کې د ترهګرو پر مرکزونو هم حملې وکړي. ورځپاڼه د ښاغلي خلیلزاد له خولې وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د بمونو مور بم کارولی، خو د افغانستان د ټولو ستونزو مور پاکستان دی چې امریکا او د ټرمپ اداره په پاکستان کې د شته وسلوالو مرکزونو په اړه جدي اقدام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پوښتنه کړې ولې د بمونو مور بم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې استعمال سو. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا غواړي د دغه بم په استعمال سره په مسکاو کې د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د غونډې پایلې تر پوښتنې لاندې راولي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمخالې نوماندې د مسکاو غونډه او د ګډونوالو هیوادونو کمرنګه تمې. د لیکوال په باور دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا په افغانستان کې د بمونو مور بم د داعش پر مرکزونو استعمال کړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ویره ده چې د امریکا او روسیې داسې سیالۍ او شرایط انسان دې نتیجې ته رسوي چې د مسکاو په څیر غونډې کومه مثبته پایله ونه لري. مدنیت ورځپاڼې د مسکاو د غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د عمل ابتکار یا د اوضاع کنټرول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مسکاو په غونډه کې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسی سره یو ځای سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې بلخوا امریکا د مسکاو غونډې ته وسلوالو طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په سترګه ګوري. د مدنیت ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال په باور په هر حال روسیه په داسې غونډو سره غواړي په سیمه کې د امریکا مخ پر زیاتېدونکي نفوذ کنټرول ټینګ کړي. او په پای کې د اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانستان پر وضعیت خپل تمرکز زیات کړی.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د لوی پکتیا د ځدرانو د یولس ولسوالو یو یوشبر قومي مشرانو پرون شنبه په یو قومي غونډه کې ویل کولای شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او خبرو منځګړتوب وکړي. دوی ویل تیار دي د قومي دود او رواج له مخې د خبرو لپاره د لوی پکتیا هغو سیمو ته لاړ شي چې هلته وسلوال مخالفان فعال دي او له افغان حکومت سره عملا په جګړه کې دي. نجیب الله خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبه په ورځ د زدران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روناندي چې په خوست کې د زدرانو د قومي یووالي په وغونډه کې راټول شي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړ چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لوی پکتیا د کډرونو ونډه ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخت تر څو د خپل قومي اغیز نه په استفاده د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړی توبکی.
زدرانو دیولس ولسوالیو قومی مشران متنفذین ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د یغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختم شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجی عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولای شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیر ولسوالیدو یغه تاسو ګنشي تلای زدرون خپل او تلای شمه که ګرځدای شمه امن کړ واستای شمه یغه خلک سره غدای شمه چې صبرینه غوته مکس بایس د سوله وکي او افغانستان زمانی اچا بل خبره به نه غولي.
د انصاف ګون مشر انجینر احمد شاه زدران وای کچره د زدرانو په منځ کې د توب هوکړه وشي او واستوال د دوی د سولې وړاندې زونه مني نو قوم به پیاو غک داغه په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خند وکي شوی ان شاء الله ضرب لري کیږي دا به اصلاح کیږي که به اصلاح نشي دا به په کم باندې موږ راکو چې د افغانستان د حدوداتو نه په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لوی پکتیا د اوسیدونکو یو ګیله داده چې په نظام کې ونډه پیکاو کمرنګ ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظر دی.
نو یا فکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناست دي. دوی یا فکتیا ټول قومونه د دولت نه خپل هغه سامیا چې دې کېږي اټول ته نه غواړي، دا د کم قانوني حق دی.
دی یادونه ورده زدران د لوی پکتیا د سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د یاد قوم اوسیدونکي دي. اوس هم د زدرانو په ولس او قوم کې هغه پخوانی قومي پور او برید معلوم ده.
د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په کوربه توب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته سهولت برابروي، خو روسیا په رښتیا هم له دا ډول غونډو څه غواړي؟ آیا افغان حکومت او طالبان به د روسیې منځګړتوب د سولې خبرو ته چمتو شي؟ آیا روسیه پر شیا افغانستان کې د سولې لټنګش سره لیوالتیا لري؟ دا نورې پښتنې اجمل ان له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له فعال عباسین بریال څخه په دې مرکه کې پښتلې.
څوک روسان طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخص توافقات په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې طالبانو د اقتدار د پاره مرستې ورور لوبوي، او په دې کې کلی چې پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغې ادعا کېدای شي، او دویمه خبره دا ده چې دې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدای شي چې د طالب پیدایش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ اسیا هیوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي پیدایش باندې او د دلیټ او مشیل هم دی، غو ازبک، چیچی، نایغور او تاجک قمندان په هغه سره د سرهګرو سره ده. نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه ده، هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پیوسترګ ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي، فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، چې داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان د پاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لادي وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وخته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو او طالبانو تر منځ دغو خبرو ته دوی په هغه
لیکوال او ژورنالیست عباسین بریال. د ښاغلي عباسین بریال بشپړه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې په تیرو دو کلونو کې نه دی توانېدلی چې له فساد سره په مبارزه کې بریالی شي. اسدالله حنیف بلخي وایي چې د معارف وزارت په مختلفو څانګو کې فساد په لویه پیمانه موجود دی او دی هڅه کوي چې لازم اصلاحات راوړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور راستولی.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي بلخ ولایت ته د یوه سفر په ترڅ کې وویل چې د دوو کلونو په تیریدو سره نه دی توانېدلی تر څو په یاد وزارت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او فساد سره یې مبارزه بریالۍ وسي. ښاغلي بلخي وویل فساد موجود دی، خو دی غواړي چې په مختلفو برخو کې ورسره جدی مبارزه وشي.
با وجود تلاش ها، با وجود پیشنهادها،
ده هڅو سربیره د وړاندیز او زیار سربیره زنه امتوانیدل چې له هم د تسلحات رامنځته کړم. د معرف په خاطر، د دې وطن دولت په خاطر او د فساد د مخنیوي په خاطر تر اوسه موږ نه یو بریالي شوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې خیالي ښوونځي فعالیت کوي او په بلخ کې هم داسې راپورونه دته ورکړل شوي دي چې ښایي دلته خیالي ښوونځي، خیالي معلمین او خیالي زده کوونکي موجود دي. ښاغلی بلخي وایي چې په اکثرو ولایتونو کې یې امر نه دی اجرا شوی او د معلمینو بستونه د پیسو په بدل کې په ولایتونو کې د معارف ریاستونو د چارواکو او مامورینو لخوا خرڅیږي. د پوهنې وزیر وایي چې بلخ هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چیرې چې د نوموړي امر نه چلیږي او بسونه د $1,800 په بدل کې خرڅیږي. هغه په دې اړه وویل:
ما
امر ورکړی او زما امضا پکې موجوده وه. کس په امتحان کې هم کامیاب شوی و خو دوی نه دی مقرر کړی. د هغه چا نوم نه اخلم چې پیسې یې وختي، خو ماته یې وویل چې فلان نفر ترې $1,800 وختي وي چې کار مې وکړي. دا کار بل ځای نه، د بلخ په معارف کې شوی. د پوهنې وزیر وایي چې په ټول افغانستان کې د USAID او پروموت پروژو په مالی مرسته په پام کې لري چې 3000 ښځینه ښوونکي په مختلفو ولایتونو کې ښوونځیو ته جذب کړي.
د کونړ والی وایي په تیر لمریز کال کې څه باندې 1500 جریبه مځکه له غاصبانو بیرته اخیستل شوې ده. والی په عین حال کې وایي لا هم داسې اسناد او مدارک په لاس کې نه لري چې مستقیما څوک د مځکې په غصب کې په لاس درلودلو تورن کړي. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي راډیو ته ویل په تیر څو لسیزو کې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې او شمیر غاصبینو دولتي ځمکه غصب کړي چې په تیر لمریز کال کې له 1500 جریبه زیاته ځمکه له غاصبینو خلاصه کړې ده.
په تیر کال کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې 1500 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولو څخه خلاصه شي او یو تعداد نور هم د موږ انشاءالله په دې سر کې کلک هوډ او عزم لرو. د افغانستان د ولسمشر جلالت محمد محمد اشرف غنی د هدایت سره سم به انشاءالله باقي مانده ځمکه هم د غاصبینو د منګولو نه خلاصوو.
خلک وایي د دولتي ځمکو غصب اکثره د حکومتي چارواکو او د وکیلانو لخوا ترسره کیږي، نو ځکه د غصب مخه نه نیول کیږي.
دلته ډیرې ځمکې غاصبینو نیولې دي خو حکومت په دې اړه هیڅ داسې جدي ګام نه دی پورته کړی. او که پورته کړی مې نو غریبانو نه به نیولې، کم غریب دغه نه.
خو د کونړ والی بیا وایي چې تر اوسه ورته داسې نه ده جوته شوی چې په کونړ کې د کوم وکیل یا کوم حکومتي مسؤول د ځمکو په غصب کې په ښکاره لاس ولري.
کلیوالو سیمو کې کلیوال بعضې مشران او کشران او د ټولنې مختلف د اقشارو خلکو چې د ځمکه یې غصب کړې وه، ولله الحمد موږ په دې وتوانېدو چې د دوی د منګولو څخه یې وژغورو. کېدای شي غیر مستقیما ډېر خلک لاس پکې ولري، ول مستقیما کوم وکیل صاحب داسې څه نه دي کړي چې په باندې مو مدارک او شواهد ولرو چې دوی د غصب کړي وي.
کونړ هغه ولایت دی چې زیاته ساحه یې دوه سیندونو او غرونو نیولې. خلک یې د ځمکو د کموالي او نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم داسې دولتي ځمکې شته چې اوس پرې یو شمیر زورواکو خېټه اچولې، یا یې د لاندې کړو ځمکو اسناد په خپلو نومونو کړي او یا یې د خپل زور په وسیله لا هم په ولکه کې دي او تر اوسه داسې څوک نه دی پیدا شوی چې ترې د دولتي غصب کړو ځمکو پوښتنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالي کوریا د شنبې په ورځ په یو پوځي پریډ کې خپل قراویشتون کې توغندیا او نور پوځي وسایل ننداره ته وړاندې کړل. د پوځي پریډ د شمالي کوریا د پخوانی مشر کیم ایل سونګ د زوکړې د 115 کالیزې په مناسبت ترسره شو. شمالی کوریا گواش کرده چه خپلو دشمنانو تا با پا اتمی وصلو زوابو وی. رزوان مراد پا دیاره نور جو زیاد آوروی.
د شمالی کوریا د پوزی پرید د شپگم اتمی ازمیخت او یا د او مهم توغندی د تجربه لپاره د ده هواد د احتمالی چمتوالی پا باب اندیخنه پورته کرده دی. د شمالی کوریا دولتی تلویزیون هغه مناظر ښکاره کړل چې په کې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د پیونګ یونګ د کیم ایل سونګ په میدان کې د زرګونو سرتیرو او ملکی افرادو په حضور کې له رسمي گذشت کتنه کوي. دولتی ټلویزیون د دې پوزي پریټ پترس کې صفر اته ډوله قاروشتون کې توغندي هم ښکار کړل. د پوزي چارو کارپوهان وای دا توغندي خاید امریکا په شان لري اهداف په نخښه کولای شي. د شمالي کوریا جنگي الوتکو هم د پیونګیونګ په دې پوزي پریټ کې برخه واخیسته. د شمالي کوریا مشر دې پوزي پریټ ته وینا ونکړه، خو د دې هوا دوهم لوړ دوه چارواکي چو یورای اونګ ویل شمالي کوریا د امریکا د هر ډول ګواښ ځوابولو لپاره چمتو ده. نوموړي د امریکا ولسمشر تورن کړ چې په وینا یې د کوریا ټاپو ته د پوځي تجهیزاتو په استولو سره په سیمه کې جنگي وضعیت رامنځته کېدو ته لمن وهي. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ یې چې هغه ارمادا وبلله د کوریا اوبو ته استولې ده. امریکا د جمعې په ورځ وویل پر شمالي کوریا د برید پر ځای د چین په همکارۍ د دې هېواد د ولسمشر کیم جونګ اون د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. چین په سیمه کې د شمالي کوریا یوازینی متحد ده.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. وسم رحمت الله افغان لاند خبرونه اوروي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر د محل په ارکی له افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو بوخته. د بلابا مرغاب د بادغی چارواکی وای چې په بلاب مرغاب ولسوالۍ کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل سوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیتي چارواکی وای چې پاچن ولسوالۍ کې دوه تنه چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي وژل سوي دي. د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن سهار یو کس خپل میرمن وژلې ده. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې پرون په حلب کې نه درستنه په انتحاري حملو کې وژل سول. او د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې د هغه هیواد په شمال غربي سیمو کې د سلاونو له امله لږ تر لږه درستنه امړه سوي دي.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راته وایست؟
رحمت الله.
کوم ځای اصل اوسېدل کې کوم ځای است؟
باګرام د سیادو.
دلته د نمایشګاه ته د څل لپاره راغلی استې؟
د اتن لپاره.
اتن ګروپ کې استې؟
اتن ګروپ کې.
څو نفر سره لیک معلومات راکړه؟
لس نفر. لس نفر اتن
کې. اتن خو بیا زه چې وینم ځینې ځوانان سړی ورته پری دي کنه، تاسو خو وختان لوي نه دي. څنګه؟
زمده سي بوغي اتن دې مړه. سیاغه ده. سي ساده. اتن څو رقم دی؟ یو رقم چنیور، یو رقم ساده، یو رقم یشونی، یو رقم کوچانو.
څنګه مینه پیدا شو چې مثلا د سیاتړن ګروپ یو سه یو نمایشګاه تر اسی بدل تن نمایش ورکې؟
دا خو دا سیمنګ ملکان لرو غل لرو کنه زو ورچر د زواتن کو شوق ده.
دا تمرین کوي اتن چې کوي ک مثلا څه رقم ده، یعنی خپل مزد کړای دا علاقه مو د ک تمرین م کوي زکوي.
تمرین م کو او زکوي موږ هم دا لوړکتو امام دا کار دی اتن.
ټول ما فلوت زي مثلا چې څوک لته وي ک ملګرو دوستانو ته.
نه دا شوقي دا ستاوند یو دوست وي ز تلسم او د سړي د مونو کار نه کوم چې ما تر شي وي سرازه دا ته پیسې د کوم نه کارځن.
یعنی دوستي په حساب
زم؟ دوستي دی اندي والی په حساب زم، دغه په حساب زم.
دا د اترن په ډولونو کرا ته وګه کې څو ډول اترن شته؟ دا یاند خو ډېر ډولونه لري کنه.
لوګرستا، کابلستا، وردګستا، خمدي خیرستا، سور رقم دي کوچان وطن بيلي دي شنو بيلي مندي دي شنو وطن کو کوچان وطن بيلي.
دا بیا ر یو ساز مزان ته بیل بیل ساز لري کار یو ساز ته تاسو اترن کوي؟
نه بیل بیل ساز لري، بیل غلري، بیل ملاق لري، بیل غلري، هرڅه پروګرام بیل بیل یو غته خو نشي ګرځدل سيار ملاق وړي.
بیا دا ټول اترنو کې کوم ډول ډیر سخته؟
نه غوند دا غ سخته دا کاخيله سخته ځکه څلور څلور ملاق خوري، یو چپ یو راست یو څلور بیا وي بیا یو چپ. خو دا نو ملاق خبره ده، شل ملاق هم شته، پنځه ملاق هم شته، څلور ملاق هم شته، دوه ملاق هم شته.
دا شل ملاق هم دا یو اتړن کې دومره
یو دم څلور څلور
بیا دومره ملاقونه چې خوري سر خو مونږ ګرځي
در باندې؟ نه سر څنګه ګرځي؟
تاسو تجربه لرئ؟
یو مونږ ته غل ما سو کله سلش دینځل اس کله اتړن چې زی کوم او مونږ ته ډیره فائدہ کوي. مونږ خپل شکر یې خپل شکر مرز لرم سل درجه ګټه مترسي، یعنی 200 شکر یې سل شل تر راځي چاتړن کوي. چاتړن کوي او سی وینې کوم 250 تم چې کړم بیا نو خو نورماله خو خوشاله یم.
Thank you.
مخکخی خزی.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکې خزی یو بل خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلای کوم. دا ځل لداس یو چا سره موښنه کوو چې ژوند دی د ماشومانو ادبیاتو د دوی فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا عثمان زیادوم د دې ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلې، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا عثمان زی دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینا عثمان زی سره خبرې کوو. اغلی عثمان زی، زمونږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا دې ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. طبعا چې تاسو سره آشنا کیږو، انشاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پوښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، علت دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیدل، نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړم چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شېبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اردوونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی، یو بنسټ هم موجود دی، تاسو دا غی غړیتوب هم لرئ. نو اغلی عثمانزه، فکر کوي چې یو میرمن، یو ښځه، یو جینۍ نسبت سړی ته، هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟
د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا، زمونږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه د هغه بنسټ غړی یم. او قانون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا مېرمنې کله شي زیاتره له نارینه و نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سر کار لري، د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي، هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه و ته، ځکه چې نارینه خو بیرونی دی او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کی هغوی دې نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومانو خو یاداس سره
اړتیا.
شل او یا هم د پنځه ویشتو همدغومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومانو د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولی شو د ماشومانو لپاره په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو، او کیسې ولیکو، شعرونه ولیکو، او زیاتره د مونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومانو مطالب وي پکې، شعرونه او کیسې، تر څو هغوی دي هغه وخت چې په نورو څه شیانو باندې تیروي نو وشي کولی چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی وشکلې او څه ترې نه زده کړي.
بله، نگینا عثمانزه، تاسو او ستاسو پشان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي، ورته د پام وړ لاسته راوړنې لرئ؟ هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ د سم ترلاسه کړي دي تر اوسه، که ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما پښتن ډېرې مېرمنې هم شته، خو ټول سره د هر مېرمن په دې ټولنه کې کار کې یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزې سره مخامخ کېږي، خو ښه چې موږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر مېرمن وشي کولی چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
زما په نظر د ښځو ډیر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
په ورته وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، که رول یې مهم دی فرزن د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړې دا پروسه؟
لومړی سر کې خو هر مېرمن ته یا نجلۍ ته دا سخت وي چې څنګه، خو ښه چې موږ ښځې یا مېرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه موږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولی موږ مېرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې موږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو خدای ته موږ خپل کورنۍ قانی کو او کورنۍ باید دا فکر وکړي چې هغه مېرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون ناشي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هره لاره کې هغوی سره مل وي
او دا خدمت باید ښکاره وي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې هر څوک له هغې وجوده انکار نشي کولی، نو کراشو د کتاب ته ماشومانو لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړي دي؟ د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د ماشومانو لپاره؟
دا کتاب د ماشومانو لپاره شعرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیف د چلډرن لخوا دا د ماشومان لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو د ما هغه اووه شعرونه چې هغوی د خپل خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو.
یو شعر ده د ماشومانو د لپاره، دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوسه کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې ده ترنګ ترنګ، وایي را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درد دی چې زه سبق ته نور به ورکړو دا جنګمنګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، یو شین مستبشیر او تخته موتوره رنګ، زما زه لسنار او په بی باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنې دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات په کې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده که نه؟
زمونږ د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو کور چې ده، موږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې موږ باید داسې ماشومانو لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره اشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه موږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او عام فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. تاسو کارونو ته په کتو مخکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي، فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومانو لپاره ماشومانو لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، زما په نظر که موږ خپل هېواد ته وګورو او ماشومانو ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومانو ته. ماشومانو لپاره باید ډېر موږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او موږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي مکتبو ته لاړ شي او هغه څه چې یو د ماشوم حق کیږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د دغه ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم. داسې څه
او د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی وهڅول شي، هر کار ته هغوی دې باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومانو ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه نوم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوی، ان شاء الله پام دې هیله باندې. خو د خبرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام او د اوردونکو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته دی، هغه ټول کورنۍ ته دا دی چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، تر څو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼې نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته را رسیږي. 0 شپږ 9 0 1 0 1 0 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه هم په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې، دای غاخ په خله کې زیب کا کژاله شو په لاله کې.
خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې، خط پر مخ د سنم راغې کس پوګمې شو په حاله کې، دای غاخ په خله کې زیب کا
درنو اوریدونکو سلام. لزګونه کاله پخوا حمید مومند د لاله د ګل د پاکۍ، خایست او ندرت یادونه کړي. کله چې د لاله د ګل نوم اخلو، نو حتمی مو ذهن ته د پسرلي موسم، تازه شنه شوی دښته او د لاله د ګلونو سور چتر راځي. خو د پښتو ادب د اسمان پنځم ستوري الفت بیا وایي، ټول باغ ژړېدلې ځکه اوښ کې دي د ګل په مخ، ډېر لکه لاله د غلي زړونه شته صحرا سره. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغانستان کې د لاله د ګل تاریخچه، ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که د لاله ګل واجه تسمیه تذیر شو نو معلومه بشي چې لاله لال څخه اخیستل شوی او معمولا د لال معنا سور رنگ هم کارول شوی ده چې د لاله د ګل مشهور رنگ هم سور دی. که څه هم دغه ګل بیلابیل ډولونه لري خو توپیر یې یوازې او یوازې په رنګونو کې دی چې دا رنګونه هم د سیمې په پرتله توپیر کوي. د لاله د ګل د پیدا کېدا اصلي ټاټوبه منځنۍ آسیا په ګوته شوې ده او دغه ګل د منځنۍ آسیا او لرغونی یونان په دښتو کې په وحشي ډول پیدا شوی او په وروستیو کلونو کې دغه ګل په اهالي ډول هم پالل شوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت کارکوونکی زبیح الله اولیازاده وایي چې د لاله د ګل د پیدا کېدنې اصلي ټاټوبه لرغونی افغانستان دی چې په بیلابیلو دښتو کې په بیلابیلو رنګونو سره پیدا کیږي.
په پښتو کې اکثره خلک بنفشو ګل ورته وایي او هم لاله ګل ورته وایي. چې د دې لاله ګل د چې د دې لرغونتوب او تاریخ نږدې 2000 کاله مخکې لاسته راغلی او اکثرا په ډبرو کې په وسپنو کې خلک رسمول او حکاکي کولی. او دا ګل په افغانستان کې یو له ډیرو مهمه او ډیر ښکلې او زړه پورې ګلونو څخه دی. او په افغانستان کې دوه ډوله ډیر نامتو دي. یو ډول چې د واشي په ډول دی چې په غرونو کې دښتونو کې شین کیږي او بل ډول اصلاح شوی ډول دی چې هغه ډول د تخم لیر نه د پیاز د لیر نه تکثیر کیږي.
نوموړی وایي چې د دغه ګل تاریخ ځکه له 2000 څخه پخوانی دی چې لاسته راغلي لرغوني آثارو کې رسمونه موجود دي، نو د همدغه آثارو له مخې د تاریخ اټکل شوی دی. دا چې دغه ګل څو ډوله لري او څه تغیرات پکې راغلي دي ښاغلی اولیازاده یې په اړه وایي.
اول زه به ووایم چې د لاله ګل علمي نوم کارون پاپی د یو ډول دی. او دغه بل ډول دی اصلاح شوی یا هایبرید ډول دی چې توپل نومیږي، چې دغه ډول یې وروسته د 1950 کالونو وروسته په دوغو ډول یا په دوغو رایتي باندې کار شوی دی، تکثیر شوی، پراختیا یې موندلې ده. او دغه ډول نږدې در سلو تر 150 نو یا ورایټوګانو پورې لري.
د ده په خبره چې په نوره نړۍ کې د لاله د ګل له اصلاح شوي بڼې څخه استفاده کیږي او په مصنوعي ډول کرل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د انسټیټیوټ علمي غړی احمد میا مرهون وایي چې لاله ګل لا هم په افغانستان کې په وحشي بڼه په دښتو کې پیدا کیږي.
ګل لاله په افغانستان کې اهلی شوی نه دی، یعنی تحقیقات ورباندې صورت نه دی نیولی، خو داسې ده چې بعض خلک کیدای شي چې د بل ملکونه خصوصا د اروپایي ملکونه یا د هالند نه خپل ضرورت دپاره، خپل د کور ضرورت دپاره یا د تزئین دپاره کیدای شي د هغه پیاز راولی وي. او مقصد په افغانستان کې د زراعت په سطحه هغه باندې تحقیق نه دی شوی او هغه اصلاح شوی نه دی، نه د جنسیت له نگانه او نه د رنگ له نگانه. فقط یوازې دا خودرو لاله په افغانستان کې زیات وجود لري، خصوصا په سمت شمال کې. خو په ټول ولایتونو کې شته، مثلا په کابل کې مخکې په غنم کرونده کې کېده، خو اوس کرونده کابل کې کم دي، خو اوس هم شته کابل کې شته دي، خو شمالي ولایتونو کې زیات دي.
د نوموړي په خبره چې دغه ګل یو لرغونی ګل دی او په تاریخي لحاظ یو شمیر شاهانو ورسره ځانګړې مینه ښودلې او د پسرلی په موسم کې به یې هر سهار ماڼۍ ته وروړل کېدل.
لکه چې د تاریخي لنګانه معلومیږي چې په د یونانو باختر په سکه یا پیسې باندې د هرکول یا هراکلس د یونانیانو قهرمان عکس یا تصویر او د ګل لاله یا غنچه یا گیده پا اغا باندی حک شوی ده. دا خپلا معلومیگی چه دا یو دیر تاریخی گل ده چه خلق ورن استفاده که کول.
دیوایی چه پا افغانستان که باید داغ گل لاو پالل شی چه دوره که دا لگواخ وش غورل شیم. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو رمجان وای چې ل ماشوم توبه د لاله لګل سره آشنا ده. نو موړې پاړه وای
په پسرلی موسم کې د راپورته کیږي عمر کام لري کام عمر لري مګر ډیر زیبا او ډیر ښکلا ګل دی. دا د ټولو خلکو خوښي کې په دښتې داسې سری په ولاړې وي خپل هغه دښتې خپل نامود خپله منظره خپله دښته ورکوي. نو د لاله ګل هغه ګل دی چې د پخو نه تر اوسه پورې په وردګو ولایت کې په بعضې ولایاتو کې نور واک هم شته دی دا کیوي موجود دی ډېره ښه منظره او ښه ګل دی فقط چې د لاله په قدرت باندې په بارانو باندې دی ساتل کېږي داسې ځای نه ساتل کېږي چې غوته سړی پارو ورکا یا اوبه ورکا مغه اوبه د خدای د تعالی د طرفه چې باران وي مغه باندې دی رسیدي.
پنځوس کلنه حبیبه وایي چې له ماشومتوبه یې د لاله له ګل سره ځانګړې مینه درلوده. غونچې به یې ترې جوړولې او ملګرو ته به یې ډالۍ کولې.
داسې دستې جوړول د وړکیتوب کې ډېر مې خوښېده. د لاله ګل زما ملګري وو دا جنوکیانو ته مې ورکول دا د لاله ګل دا کوچار راته د موږ ځایو کې د هغې وایي چې کږدي کې زړند وو هغې ته مې جوړول ډېر مې خوښېده. تر اوسه مې خوښېږي دا ګلان ګلانو ته چې لاس وړاندې کړي دا ماشومان زه نه پرېږدم لاس و نه کوي پرېږدي ګلان چپوټو کې ډېر ښه ښکاري. هغه وخت خو نه پوهېدلو کنه هغه وخت نه ښکول سیخکو کې سر کې ټمبله و دا چې نومې ګل ده ما خوښېږي خو لاله ګل نو ډېر ضعیفه ګل ده چې زر تویېږي انا ډېر ښه ګلان دي. دا د دوا نه خاطر هم ښه دي طب کتاب چې دي دغه کې د ما نیاو د لاله ګلانې ټولول هغه د انار ګل سره دوا جوړول لسونو د پاره په خوا ډاکټران چیرته وو.
د حبیبه په خبره چې اوس هم د پسرلی په موسم کې یوازې د لاله ګل د لیدلو لپاره کلی ته ځي او له دغو ګلانو غونچی جوړوي. محمد حسین چې د کابل په بابر بڼ کې دند لري د لاله ګل په اړه وایي.
ګل لاله دته اوس موږ د خلرو ګلان دي په نوم دي د جنکیانو ګلان ورته ګل دختران ورته وایي هغه شته او ګل لاله دومره نه لري دی باغ کې لږ شته دی هغه هغه سور ګل دی کنه په نوم د جنکیانو یاد دی د پارسیار ورته ګل دختران دا ګلان دي اوس لا وخت شته دی بیا پس دا ډیر شنه کیږي دی باغ کې دا ټول باغ تک سور د ګلان دا مرسلم خو ګلان دي دا مشته د جریبان ګل دی بیا نور ګلان ډیر لرم ټول موسمي ګلان هم لرم فشته دی ګل لاله خو هغه ګلم دی خو یو بر مصرف ګل دی دا فز ګل وک بیا نور بیا ورکیږي نو هغه یو موسم ګل کین نور نکي دا ګل لاله بیا خلاصي ګمره وخت دی نو وخت کم نه دی هغه خو سره خنه مولري خو خاصته خو ګل دی خو دوم راغه نه لیدم عمر نه لای عمر کم دی هغه یو موسم ګل لري نور نشته.
لاله ګل څخه خلک څډول استفاده کوي. د کابل خار اوسیدونکو ناصر خان یې راته په اړه وداسي ویلې دي.
رنګ ده په دشتو په غنمانه کې شنه کېږي او بعضې جنکان په سر کې ږدي بعضې نارینه په پټکي کې ږدي بعضې خلک په دې انوارۍ کې په ګیلاس اوبه کې ږدي دې د پاسې ډل د خاطره رنګ یې سور دی دا ګل لاله ولد دی باغ کې مونږ کرلې وو خلک نه پرېږدي په دشتو کې ډېر دی په شمالي ساحه کې ډېر دی هغه بیخونه لري واړه واړه بیخونه لري دلته کرل کېږي مونږ اوس ورځ بیا دلته شنه کېږي راوړي دي کرلې دي خو بیا خلق نه پریدي شنه کیږي چې خلق نه پریدي څوک و نشکي حفاظت کوي ورته بیا چې مخلوق ډیر راځي نکيږي چاره نشته ما دې ماشومان باز جن کې نشکي بل سره کېږي او باز ناري نه پټکي کېږي زای نرمي خور پاستای شګنای تیګنای مرزای باغل ته تربیه کیږي ګلانو کې مرسل خوچيږي ګل لاله خوچيږي او نازګو خو نمایش لري رنگ یې خاصته ده ډیر ډولي ګل دی.
درنو اوریدونکو هغوی چې په خارونو کې اوسی تر ډیره د لاله ګل له فیضا بی برخوي. 22 کلن ځوان عبدالحلیم وایي چې تر اوسه یې د لاله ګل نه دی لیدلی.
ګلان خوښي چې وطن کې آرامي یې پارټي کې ګلان یې بیا دا ځوانان او دا میرمن یې خوندې ورونه ورځي سیل یې کوي والا دې ما چې خپله ده ګلاب ګل مې ډېر خوښېږي. لاله ګل هم ښه دی بېخي ډېر ښه ګل دی ولاد دی خو وخت ارته وایم داسې هغه کې مې نه لیدلی خو عکس مې لیدلی دی خپله مې نه دی لیدلی داسې لاله ګل نشته په کورو کې دا نور ګلاب او لکه دا نور ګلان دا ټول لرو کور کې نو خلک یې ډېر تعریف کوي وایي ډېر ښه ګل دی نو تر اوسه پورې موږ خپله نه دی لیدلی چې وخت سره کم شی دی او سره کم ګل دی.
د کابل خار اوسیدونکو خلا چې د ګلونو د ساتنې فارم لري او وایي چې د لاله ګل ساتنه او پالنه ډیره اسانه ده، خو دا چې ساتنې شرایط یې څه دي نو موړې په اړه وایي.
ټول شرایط ورته مساعد ول، یو ګل ست ضرورت لري خې خاورې ته او بوته لمر په اندازه. دا خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات، یعنی یو شی چې خلک وی هر څوک غواړي چې واخلې، خو موږ چې یو صبر کوو، موږ غټان صبر کولای شو، ولی ماشومان صبر نشي کولای. حیوانات هم داسې نه پوهیږي، شین شي په ځي غواړي، نو باید هغوی په لاسرسی کې نه وي.
درنو اوریدونکو، لاله ګل د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په پښتو ولسی ادبیاتو کې هم ډیر ځله یاد شوی، او دغه ګل د پاکۍ، معصومیت او ندرت یادونه پکې شوې ده. دغه ګل د افغانستان د شمالي ولایتو سربیره په جنوب او ختیځه سیمه کې په پراخه پیمانه پیدا کیږي، خو د تخم ټولونې او پالنې په برخه کې تر اوسه پورې چا کار نه دی کړی. د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.